وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د خالی ورځ د 2018 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. د مشال رډو په دې خبري ساعت کې زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. په روانه خبرونه کې د لیبیا په حالاتو، د امریکا خبرداري په بلوچستان کې هدفي وژنې، او په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل د صوبای محتسب د ادارې په جوړېدو ترڅنګ یو شمېر نړیوال او سیمه ییز رپورټونه لرو. خو د خبرونه پایل خبرونه کوو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
امریکا تور پورې کړی دی چې د لیبیا مشر معمر قذافي د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکه سرغړونه کوي. په مصر کې نن د آئینی بدلونو لپاره ټول پوښتنه کیږي، او په جاپان کې تر یوې اونۍ وروسته یو کس له کنډوالو ژوندی راویستل شوی دی. بشپړ خبرونه. امریکایي چارواکو پر لیبیایي مشر معمر قذافي تور پورې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیکه یا قرارداد سرغړونه کړې ده. په دې پریکړه لیک کې ویل شوی چې په لیبیا کې د په سمدستي توګه اوربند اعلان شي. له پریکړه لیکه د سرغړونې خبره ملګرو ملتونو ته د امریکا ځانګړي استازي سوسان رایس له سی این این ټلویزیون سره د مرکې پر مهال کړې ده. هلته بیا رویټرز خبري ایجنس د امریکا د ولسي سلامتیا د یو مشاور له خولې وایي داسې اشاره دي چې د قذافي ځواکونو د ختیځ پر لور د یاغیانو قوي مرکز بنغازی پر لور روان دي. تیر ورځ د امریکا ولسمشر قذافي ته خبرداري ورکړه چې که د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک سره سم له بنغازی خپل ځواکونه نه شاته کوي، نو بیا به پر ضد نړیوال پوځي عمل وشي. په مصر کې خلک د آئینی بدلونونو لپاره نن پر داسې مهال رایې چوي چې د فبروري په میاشت کې د ولسي پاڅون له کبله د دې هیواد اوږدمهاله مشر حسنی مبارک خپله دنده پرېښوده او د ملک واګې د پوځ عالي شورا ته وسپارل. د پوځ عالي شورا پر خلکو ټینګار کړی دی چې په لوی شمېر کې د رایې چونو ته راوځي، او دا چې دا ټول پوښتنه یا رفرنډم به د پارلماني او ولسمشریزو انتخاباتو لپاره سازګار ماحول جوړ کړي. په دې هیواد کې د اخوان المسلمین ډله چې په مصریانو کې د زیاتو پلویانو د لرلو دعوه کوي د بدلون ملاتړ کوي، خو د جمهوري اصلاحاتو پلویان لکه محمد البرادعی چې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې پخوانی مشر هم دی پر خلکو ټینګار کړی دی چې رای دې نه اچوي، ځکه چې د ده په وینا دا بدلونونه د مصر د سیاسي نظام د بدلولو په ترڅ کې هیڅ نه کوي. د ټول پښتني مخالفین وایي آئین دې بیا له سره ولیکل شي، او وایي مصر تر انتخاباتو مخکې د سیاسي ډلو تنظیمولو لپاره وخت ته اړتیا لري. په ټول پښتني کې داسې بدلونونه هم شته لکه یو کس نشي کولای چې له دوه ځلو زیات د ولسمشر پر څوکۍ وګمارل شي. په جاپان کې تر زلزلې او سونامي اته ورځې تیرې شوې دي، او د دې نه وروسته له کنډوالو یو کس ژوندی راویستل شوی دی. رپورټونه وایي دا کس چې د عمر د 20 کلونو په لسیزه کې دی د یوې ورانې ودانۍ له کنډوالو روغ راویستل شو. دا ودانۍ په شمال ختیځ میاګي ښار کې ده چې د سونامي له کبله سخت ځپل شوی دی. د روانې میاشتې په 11 د راغلي زلزلې زور د ریختر په درجه 9 و چې له کبله یې سونامي وزېږېده. پولیس وایي تر اوسه شاوخوا 2200 کسان وژل شوي او 11000 کسان لا هم ورک دي. هلته انجینران د فوکوشیما د برېښنا جوړونې ځپل شوي پلانټ د بیا پر حاله کولو لپاره په کار کې بوخت دي. د جاپان چارواکو په پلانټ کې د راغلي اټومي بحران درجه 15 ښودلې ده. پر دې نړیوالې آلې له 1 تر 2 پورې درجې وي. د بلوچستان په کوټه کې د هدفي وژنو په پیښو کې 3 کسان وژل شوي دي. د مشال راډیو د خبریال له وینا سره سم پیښې بیګا ماخام شوي دي. ویل کېږي 2 وژل شوي په کوټه کې آبادکاران ول او 1 بلوڅو. په بلوچستان کې له مودې راهیسې هدفي وژنې کېږي او خلک تښتول کېږي، چې د دې له کبله د دغې سیمې کاروبار او دلته د نور صوبونه راغلي خلک ځان محفوظ نه احساسوي او له دې سیمې روان دي. په نړۍ کې تر هغې وروسته د غنمو بیه لوړه شوې ده چې روسیه وویل اټکل کوي سږ کال به پیداوار کم وي. د دې له کبله په نړیوال کچ د غنمو د لیږد د رالیږد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د روسیې مرستیال وزیر اعظم ویکټر زوبکوف ویلي اټکل کوي سږ کال به له 4 اتیا تر 5 اتیا میلیونه ټنه غنم وشي. تر دې مخکې روسیې ویلي وو چې له 5 اتیا تر 8 اتیا ټنه میلیونه ټنه غنمو پیداوار اټکل کوي. د تیر کال پورې روسیا د نړۍ تر ټولو زیات غنم پیدا کوونکی هیواد و، خو د وچکالۍ له کبله یې تیر کال دې ته اړ شو چې د غنمو پر برآمد بندیز ولګوي. د زوبکوف په وینا د غنمو پر برآمد به اوس هم بندیز وي. پاکستان وایي د احتجاج په توګه به په هغې مهمې غونډه کې برخه وانخلي چې په امریکا کې د افغانستان په اړه کیږي. پاکستان دا احتجاج د امریکا بې پیلوټه الوتکو په برید کې د 15 کسانو پر وژنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ته ویلي چې پاکستان به له امریکایي او افغان چارواکو سره د روانې میاشتې په 26 کېدونکې غونډه کې ګډون ونه کړي. په پېښور کې استخباراتي چارواکو ویلي وو د زیارت په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو په برید کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي ول. شمالي وزیرستان د طالبانو او القاعده قوي مرکز ګڼل کیږي، خو د پاکستان چارواکي وایي د تخیلو په دغه برید کې عام وګړي او امنیتي سرتیري هم وژل شوي وو.
خبرونه مو له پامیر ساحل څخه واوریدل. د مشال په دې خبري سات کې دا ریپورتونه اوریدلای شئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا مشر کرنل قذافی ته خبرداری ورکړی چې که د ملګرو ملتونو پریکړې لیک عملي نه کړي نو پر ضد به پوځي ګام واخیستل شي.
Ample warning was given that Gaddafi needed to stop his campaign of repression.
Qazafi ta premana khabardare wartal sho tarso zor zyate kawal preek di yow kanano hisab batre waghastal shi.
Pa Balochistan ki dre nur kasan pa hadafi wajano ki pa nashasawi di pa momando ki lari chalawun ki la fuji amliyato zakha sar takawi.
بیا چې زیارت ته لاړ شو کله بند شي تش را شو ډیزی روسی زو واپس را شو بیا لکه وای غر کولو دی بیا لاړ شو زمونږ ته ډیر زیات مشکلات.
له تیرو څو کالو راسی د موسیقي شوقیان د اورپکو له کوم فشار سره مخامخ دي. اوس وایي چې د پښتون کلچر څخه موسیقي استلو هڅې به بلاخر ناکامه سي.
دا زمونږ د کلتور یو اهمه حصه ده. هر څومره کوشش چې غیارو کې چې دا موږ ختم کړو خدا به خیر او اول اوی ناکامي به بیا مومي.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د نوي کال یا نوروز تیاریانی د کاکړوي غاړو پاړه چاپ سوی نوی کتاب او د پښتو د فلسفي شاعر غنی خان ژوند پاړه ریپورتونه لرو له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی څېړنیزي برخې ته راځو. پیل د امریکا او د لیبیا لاړی کو زخه کو. امریکایي چارواکو پر لیبیایي مشر معمر قذافی تور لګولې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړې لیک یا قرارداد څخه سرغړونه کوي. په دې پریکړې کې ویل شوی چې په لیبیا کې دی په سمدوستي توګه اوربند اعلان شي. تیر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما کرنل قذافی ته خبرداری ورکړی و چې که د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک سره سم له بنغازي ښار څخه خپل ځواکونه شاته نه کړي نو پر ضد به نړیوال پوځي عمل وشي. هارون باچا له واشنگټن څخه رپورټ راکوي.
له هغې وروسته چې د تیر زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا پر ضد د یوه قرارداد په ترڅ کې د دغه هیواد په فضا کې په الوت د بندیز لګولو سربیره دغلته د پوځي مداخلې لاره هم هواره کړه، د کرنل قذافی حکومت تیره ورځ یو اړخیزه اوربند اعلان کړ. په داسې کې امریکایي صدر براک اوباما په سپینه ماړی کې خبریالانو ته وویل معمر قذافی په څرګنده توګه د لیبیایي ولس باور او د دغه هیواد د مشرۍ کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه معمر قذافی د خپلو خلکو حقونو ته د درناوي کولو پر ځای د هغوی په زورولو او وژلو پسې راغستې ده.
Ample warning was given that Gaddafi needed to stop his campaign of repression.
قذافی ته پریمانه خبرداري ورکړل شو ترسو زور زیاتې کول پریګ دی یو کننو حساب بتره واغستل شي. عرب لیگ او اروپאי ټولنه د غزلم او زیاتی د اودرولو په لړ کې زمونږ د هسو ملګرتیا وکړه. یو ځل بیا قذافی د خپل خلکو او د نړیوالې ټولنې هیله لپاما وغورځولې.
Gaddafi chose to ignore the will of his people and the international community.
خاغلی اوباما هم د غرازو ال کچره معمر قذافی خپل خوخته پر خودل شوې نو این ممکن و چې د لیبیا خلک او د سیمه هوادونه د یو لوی خطر سره مخ شوي وي.
Left unchecked, we have every reason to believe that Gaddafi would commit atrocities against his people.
کچره معمر قذافی هم دا سه پر خودوي نو پوخ باور ملرلو چې هغه به خپل خلکو د ظلمونو لړۍ ته دوام ورکړي. بزرگونه وګړي به اوجل شي، یو بشري بحران به مخې ته راشي، ټوله سیمه به ناکلاره شي چې په ترس کې به زموږ ملاتړي او دوست هیوادونه په خطرونو کې راګیر شي. د لیبیا د خلکو د مرستو چغو ته به ځواب ونه ویل شي او هغه جمهوري قدرونه چې موږ یې ملاتړ کوو به تر خپو لاندې شي.
would be overrun.
صدر باراک اوباما همدارنګ خبرداري ورکړل چې کچاري د قذافي حکومت د ملګرو ملتونو قرارداد ته احترام ورنکې نو په لیبیا به بهرني پوزونه ورداخل شي.
معمر قذافي has a choice. The resolution that passed
Muammar Gaddafi yow intikhab kawali shi kam qarardad che pas shwe de lazana sare khkara shartun rawli di che bayad umanal shi da America mutahida ayalatuna Britania Francia warab he waduna tol sarpade khabara muttafiq di che pasamdasti to gade aur band amali shi da pade mana che da ulasi wagalo par zat zor zyati ta de da pay tiki ke khawdal shi.
That means all attacks against civilians must stop.
بلی خواته بیا د ملګرو ملتونو عمومي سکتر خاغلی بان کی مون هم د سپین په سرخار میډریډ کې دی وی خبري ناشته پر مهال لیبیایي واکدارانو د زور زیاتی څخه په سمدستي توګه د لاس په سر کې دو د غختنې سره هوټ سرګن کړ چې ل 13 کون کیو سره به حساب کتاب وشي.
This is a difficult situation. Thousands of lives.
دا یو مشکل سات دی. د زرګونو انسانانو ژوند لا اوس هم په خطر کې دی. د عمومي سکتر په هیڅ باز تر وسه وسه کوشش وکم د ملګرو هیوادو سره د مرستې خپلې ذمہواری تر سره کم تر څو د امنیتي شورا د 1914 قرارداد یو اغیزمن او په سم وخت کارول یقیني کړل شي. په ورته وخت کې بیا برېټانیا او فرانسیا چې دواړو هیوادونو په لیبیا د پوزونو ورخې جولو وړاندیزونه کړي چارواکو یې رسنیو ته ویلي هغوی سار اخکلې سو وګوري د قذافي ځواکونه سرنګه چلن خپلوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په منځنی ختیځ کې د ولسی پاڅون وروسته هلته سیاسي بدلونونو د سعودي عرب او امریکا ترمنځ په خې اړیکې هم له امتحان سره مخامخ کړي دي. هغه څنګه د فاینانشل ټایمز لیکوال آین بریمر په خپل مقاله کې څېړنه کوي او داسې وایي. لیکوال آین بریمر په فاینانشل ټایمز کې لیکي چې په منځنی ختیځ کې له تیرو درې میاشتو راهیسې رامنځته سو پیښو د دې منطقې په اړه له مخه جوړ سوچ لړزولې دی. د ده په وینا د سعودي عرب او امریکا ترمنځ په ښې اړیکې په داسې حال کې له ازمایښت سره مخامخ دي چې د سعودي عرب ځواکونه بحرین ته رسېدلي دي. د آین بریمر په وینا د خبرې سپینه ماڼۍ په دې کې حیران کړې چې د سعودي عرب ملاتړ وکړي او که د ډیموکراسۍ ملاتړ شي. لیکوال زیاتوي چې د امریکا او سعودي عرب د اړیکو د منځ ټکی تیل دی، ځکه چې امریکا د نړۍ تر ټولو اومه تیل استعمالوي او سعودي عرب تر ټولو زیات امریکا ته تیل ورکوونکی هیواد دی. لیکوال آن بریمر د پخوانی بوش انتظامی او باراک اوباما له سعودي عرب سره اړیکې پرتله کوي. نوموړی وایي چې د جارج ډبلیو بوش او د سعودي شاهانو ترمنځ کورنۍ اړیکې جوړې شوې. هم دا وجوه چې امریکا په منځنی ختیځ کې خپلې پښې ټینګې کړې، د عربو لخوا د اسرائیلو پر ضد د ګام اخیستلو او په منطقه کې د ایران د نفوذ مخه ونیول سوه، او په کې لوی خبر دا و چې د دې اړیکو له وجې د تیلو بیې هم معتدلې وساتل سوې. خو د لیکوال په وینا باراک اوباما داسې کورنۍ اړیکې له سعودي عرب سره نه لري چې دې یو مشکل رامنځته کړی دی. آین بریمر وایي چې سعودي عرب له امریکا سره ښه اړیکو ته اړتیا لري، خو په منځنۍ ختیځ کې مظاهرو ته د امریکا غبرګون د اتحادیانو ترمنځ شته باور شکمن کړی دی. د لیکوال په وینا چې د باراک اوباما دا غوښتل چې په مصر کې د مظاهرچان حسنی مبارک له واکه وغورځوي، خو بلخوا سعودي عرب بیا خفه ده چې امریکا په لیبیا کې د کرنل قذافي د مخالفینو هغه شان مرسته یا ملاتړ نه کوي لکه چې د مصر د مظاهرچانو یې وکړي. دا ډول په بحرین کې د سنی شاهي کورنۍ په ښکارا ملاتړ نه کول هم سعودي عرب د خطرې زنګ بولی. سعودي عرب ویریږي چې د بحرین شیعه اکثریت آبادی حسینه په سعودي عرب کې د شیعګانو پارولو ته لمن ووهي. خو آن بریمر په فاینانشل ټایمز کې کاږي چې د دې معنی دا نه ده چې د سعودي عرب او امریکا ترمنځ همکاري له منځه لاړه. هغه هم په داسې حال کې چې د دواړو هیوادو دوه اړخیزه ګټې له یو بل سره تړلې دي. خو البته د آن بریمر په وینا په عربو هیوادونو کې بدلونونه کېدای سي په راتلونکي کې د دغو اړیکو ارزښت کم کړي. په منځنی ختیځ کې د ولسی پاڅون وروسته له امتحان سره مخامخ د سعودي عرب او امریکا اړیکې چې په اړه څېړنه کړې وه د فاینانشل ټایمز لیکوال آین بریمر.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو اوري اوس ل نړۍ زخه د سیمې په لور زو او پیل کو د بلوچستان ایالت څخه د بلوچستان ایالت په کوټه کې بیګا د شپې د هدفې وژنو په تازه پیښو کې درې کسان وژل شوی دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال څو وخت مخکې راټول چې وژل شوی دوه کسان آبادکاران ول. د مشال ریډیو له خبريال خدای نور ناصر زخمی پښتنه وکړه چې د وژنو د پیښې چرته او څنګه شوی دي. هغه وویل
د پولیس په وینا د شپې د نهه بجو په شاوخوا کې په یو دکان باندې نامعلومه موټر سایکل سره کسان ډزې وکړې چې په دې کې دغه د دکان دوه چلوونکي چې دکانداران او دکان چلوونکي هغه یو متین انصاري نومېده او بل هم مبین انصاري نومېده. دا وژل شوي دي او له دې سره سره پولیس وایي چې یو دلته کې راک ولاړ و چې دیدار بلوڅ نومېږي. په دغه ډزو کې دا درې واړه وژل شوي دي، که څه هم د متین او دیدار بلوڅ په هماغه ځای وژل شوي دي، دغه بل مبین انصاری دی وایي چې اسپتال ته پر لاره باندې سا ورکړه. د دې پیښې په اړه بلوچ نېشنلیست لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستی او دوی وایي چې دغه آبادکار په دې وجه چې د دوی په وینا مخبر وو او مخبری یې کوله.
شاه خدای نور خان، په بلوچستان کې دغه آبادکار چې هلته کوم د نورو صوبو خلک دي هغه ته آبادکار وایي هلته اوسېږي او زیاتره دوی په نشه کېږي چې بیا د مخبری یا د جاسوسي تور باندې لګیږي. ل دې وروسته چې په کوټه کې په ډېر لوی شمیر کې په بلوچستان په ډېر لوی شمیر کې دغه د نورو صوبو خلک اوسې چې آبادکاران ورته وایي، د دې وژنو سره د دوی په ژوند باندې څه اثرات پرېوتی دي؟
ډېر لوی کوي خو ته دوی خپل ځان دلته محفوظ نه ګڼي. کوي خو ته د دوی سره هر وخت دوی په وینا تللی وي ساته د مرګ ویرې وسر او دوی په وینا چې کله هم دوی له کورن څخه وځي دغه د دوی یقین نه وي چې دوی بیرته خپل کور ته راځي. خو په دې بسیره دلته ډیری په زرهاو داسې کورنۍ دي چې هغه د بلوچستان له کوټ څخه او ورسره د نورو سیمو څخه کاډې کړي دي، بیرته پنجاب ته تللي دي، بیرته نورو خپلو سیمو ته تللي دي. او په دې کې به دا ذکر وکړم چې نه یوازې دوی دلته چې ژوند یې دلته تېر کړی وي هغه سیمه یې پرېښووله، معنا دا وخت د دوی لپاره د دوی په وینا چې دغه زموږ لپاره یو سیمه ده، زموږ یو کور دی، هغه دوی پرېښووله. او له هغه سره سره د دوی چې کوم دلته کاروبار دی، د دوی چې کوم دلته نوکري دي، هغه یې هر څه پرېښلي. او دوی به یو د خاص خبره دا وکړم چې دلته دوی نورې کورونه کړي دي، معنا کې سړي په دېرش لکه په پنځه ویشت لکه یو کور کړی وي، هغه بیا په نیمه بیه باندې خرڅوي او بیا هم خپلې سیمې ته ځي.
خدای نور ناصر چې په بلوچستان کې د هدفې وژنو د تازه پیښو تفصیل راکولی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
په صوبه خیبر پښتونخوا کې نن د صوبایي محتسب اداره پرانستل کېږي چې مقصد یې د خلکو شکایتونو ته ځواب ویل او د دوی د ستونزو هواری ده. هلته بیا پټان کې نن د صوبایي اسمبلی په یوې خالي څوکۍ د انتخاباتو اهلي ځلې او کمپاین پای ته رسېږي. دا انتخابات به سبا نه بل سبا کېږي. لږ وخت مخکې مې په پېښور کې د مشال ریډیو له خبریال خالد خان څخه په دواړو موضوعاتو معلومات ترلاسه کړل. خالد خان څخه مې وپوښتل چې د صوبایي محتسب د ادارې به خلکو ته څه ګټې ورسوي.
دا نن په پېښور ښار کې د صوبایي محتسب د کوم دفتر چې د هغې پرانسته کېږي، د دې پرانسته به د قانون وزیر بیرستر رشید عبدالله کوي. زه به تاسو ته دا وایم چې د صوبایي اسمبلی نه د دې دپاره قانون سازي شوې ده او د دې دپاره دا یو قانوني حیثیت ورکړل شوی چې په صوبه کې به د محتسب اداره قایمول کېږي. د دې نه مخکې په پېښور کې د وفاقي محتسب دفترونه شته، خو دا د صوبایي محتسب دا اداره چې ده، زه به تاسو ته دا وایم، دا د صوبایي محکمو د صوبایي حکومت څومره محکمې دي، هغې کې پولیس راځي، هغې کې تعلیم راځي، صحت راځي، داسې نورې محکمې په هغې کې چې کوم عوامو ته کوم تکلیفات وي، کوم د هغې شکایتونه وي، هغه به هم خلک دلته راوړي په سپینه پاڼه به لیکي خپل شکایتونه به لیکي او د چا سره چې څه زیاتې شوي نو دغه د متصب عدالت د متصب عدالت یا د متصب کوم ادارت کې ده هغې کې به هغې ته کوشش کول شي حکومت دا ته وړه چې ته به انصاف
حاضر خالد خان چې کله دغه اداره نه وله نو دغه خلکو چې څه مشکلات یا ستونزې ولې نو دوی به دغه مشکلات او ستونزې یا دغه شکایتونه چرته وړل څنګه به حل کېدل
اسی خو په عام عدالتونو کې داسې دا کېږي خو تر څو چې د صوبایي د حکومت خبره ده نو د اینټي کرپشن هم یو داسې اداره وه داسې د وفاقي متصب څنګه چې ما خبره وکړه خو د قانون وزیر ارشد الله وایي چې دا به د هغې نه جدا زه کوي چې خلکو ته به تکلیف نه وي دی کې به وکیل نه نیسي وکیل حاجت به نه صرف به په سپینه پاڼه به یو درخواست لیکي او د چا په خلاف چې څه شکایت وي هغه به صوبایي متصب ادارې ته جمع کړي نو هغې باندې به کاروایي کېږي او دوی دا دعوه ده چې ډېر زر به په دې عمل کېږي نو دا به ګورو چې دوی څومره دا کېږي زه به تا ته دا وایم چې دې نه مخکې په درې واړو صوبو کې دغه ادارې وې خو زمونږ په خیبر پښتونخوا صوبه کې دغه اداره نه وه او د هغې نن څه کېږي نو دا چې دا کار شروع شي هغې نه پته
خالد خان یو بله موضوع هغه په ټانک ضلعه کې د انتخاباتو ده درې ځله دغه انتخابات ځنډول شوي دي اوس بیا دغه انتخابات کېږي نو دا کله کېږي او کمپاین اخیری ورځ وای نن ده
جی بالکل دانن دا الیکشن دا پارا چې کوم کمپاین دی هغه نن به ختمي کې دا تاسو ته دا وایم چې دا په سبا نه بل او یو شتم مارچ باندې دا کوم ټاکنې به کیږي څنګه چې تاسو وایي دا دین مخکې درې ځلې ځنډول شو د جمعیت العلماء اسلام په لرمان ګروپ غړي او حاجی ګلستان بیتنی هغه ول ډیسکوالیفای شو بیا وفات شو دا په وجه د غسیټ خالی شو دی د وتاو د دوام چې ټانګ ویلې صرف دا یو صوبایي سملې سیټ ته او دا د تیر یو کال نه تقریبا یو کال شو چې دا خالی پروت دی
اوس چې کوم انتخابات کې دون کې دی هغه د پاره د الټ کوم انتخابي کمپاین یا د خلکو جوس او جذبه د امیدوارانو غڅنګ ده چې بار بار یا په واري واري ځندول کیږي چې د دوی جذبه کم کړي د کنه او مغه جذبه سره
دا بار بار ډول په وجه د امیدوارانو هغه جذبه چې دا هغه لږ سره شوې ده خو بیا هم په کمپین کې هغه کمی نه دی محسوس شوی تېر ځل چې مونږ وکتل نو د حبیب الله کونډي اسکم دا درې امیدواران چې دي دوی مکمل تیاری کړ او دوی هر یو کس دا وایي چې مونږ تیار وو خو پته نه لګېږي چې څه په وجه باندې دغه انتخابات وځنډول شو نو هغې د دې ټولو غبرې غندنه کړه
تاسو د مشال ریډیو له خبريال خالد خان زخه د صوبایي محتسب د ادارې د پرانستي او پټان کې د صوبایي اسمبلی پر چوکۍ د کېدونکو انتخاباتو په اړه تفصيلات اوریدل
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د قضبا د ورځې راوتل ما وېڅ درک منی لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شول
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي
دا مشال ریډیو دا درنو اوریدونکو اوسم د پاکستانی ورسپانو او ورسپانو تکتنه کوو خو په سر کې یو مقاله راخو د پاکستانی عدالت د امریکایي شهري ریمن ډیویس د خوشی کېدو وروسته په پاکستان کې د مذهبي او نورو ډلو لوري سو مظاهرو باندې د دې هواد د انګریزي ژبې ورسپانی ایکسپریس ټریبیون یو مقاله لیکلې ریمن ډیویس چې د دوو پاکستانی وګړو د وژلو په تور کې په بند کې اوس لدی هواد ځخه وتلې ایکسپریس ټریبیون په دې اړه څه لیکلي غټ کې ل شاهین بونیری زخاورو
ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د سغدریزه ګوندونو لخوا د رد عمل یره د مدام لپاره پرشتیا د وی واقع د کېدونه ډېر احساسيږي په امریکا کې د ستمبر 11 د پیښې نو وروسته دغه یره احساسې دا ک پاکستان د امریکای مرستو کې نو په ډېر لوی کچ با قهرجن مظاهری پیل شي خو بیا د یو څو ورځو د مظاهرې نو وروسته هیڅ هم نشو دغه شان د ریمن ډیویس د خوشی کېدو نو وروسته هم دا یره وا چې ډېرې مظاهره بکیږي، خو تر اوسه پورې په دغه اړه ځای په ځای یو څو مظاهرې شوې دي او د ټي وي د روانو چارو د خپرونو د چلوونکو لخوا یو څو تبصرې مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه لیکي عجیبه خبره دا ده چې په لاهور کې د جماعت اسلامي یو غړي د ریمن ډیویس د خوشی کېدو نو وروسته د امریکې کونسلیټ ته د ننوتو هڅه وکړه. جماعت اسلامي باید دا رښتیا ومني چې ریمن ډیویس د قصاص او دیت د قانون لاندې خوشی کړی شوی دی او دا هغه قانون دی چې د جماعت اسلامي لارښود جنرال ضیاء الحق په آئین کې شامل کړی و. مذهبي ګوندونه او د خلا سیاسي ګوندونه باید په دغه خبره سه اعتراض ونکړي، ځکه چې دوی په خپله د اسلامي قانون مرسته کوي او که څوک د دغه قانون په ځینې برخو کې د بدلون تجویز ورکوي نو دوی ډېر په سختۍ مخالفت کوي. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي ښکاري داسې چې مذهبي ګوندونو په خپله لوبه کې په خپله ماتې خوړلې ده او تر څو پورې چې د اولس د رد عمل خبره ده نو تر اوسه پورې د یو څو وړو وړو مظاهرو نه علاوه په لوی کچ د قهر څرګندونه نه ده شوې. ایکسپریس ټریبیون لیکي بشکه چې خلک مایوسی احساسوي ځکه چې دا ټوله معاملہ ډیره په تاده کې راټول کړې شو او په پیخه کې د وجلی شوی دریم کس د کورنې په اړه سپریکړه لانه ده شوې، خو بیا هم په دې ټوله معاملہ کې د دې خبرې نه سترګې پټول ګران دي چې میډیا یا د میډیا یو لوی برخه د قسطه یا د ناپوهنه د هغه خلکو په لاسو کې اولو بیدا کوم چې ځان د قام د خپلواکۍ حفاظت کوونکی ګڼي او شاید هم له دغه کبله ډیر خلک فکر کوي چې د ډیویس خوشی کول د یو سو ډالرو په بدل کې د قامی غیرت د خرڅولو برابر دی. ورسپانه لیکي هر څه چې دی دا ویل کېدی شي چې د ډیویس د خوشی کولو په معاملې کې د طاقت ټول سرچینې لکه مرکزی حکومت د پنجاب حکومت او پوز یو خلو.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کھلاڑی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي،
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي،
کومه شیبه ډیره یادګار ده،
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
د پاکستان نننې ورځپاڼې چلی کی ریاض مسخیل له اسلام آباد څخه رپورټ باندې راکوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې تر اوسه پورې پاکستان کې په مختلفو جرمونو کې صرف واړه خلک نیول کېدل او لوی او اثر رسوخ والے خلکو باندې با چا لاس نه چولو، ځکه چې هغې به د خپلو پیسو، تعلقاتو او حیثیت په زور بچ پاتې شو. ولې تیر ورځ لاهور های کورټ کې د مونسلاحي ضمانت منسوخېدل د پاکستان په تاریخ کې یو لویه خبره ده. اداري لیکي چې دا اول ځل دی چې په دومره لوی سړي چا لاس واچو او دا خبره د هغې خلکو د پاره هم ښکارا پیغام دی چې څوک په سکه جرمونو یا بډو رشوتونو کې ککړ دي او دا فیصله خای چې څوک هر څومره لوی شي هغه د قانون د پنجنا بچ نشي پاتې کېدی او د خپل اعمالو سزا بورته ارومرو ملاويږي. دغه شان د آج ورسپانې اداریا د لواري ټنل په حق لدا او وایي چې 13 ورځ د مواصلاتو وفاقي وزیر ارباب علمگیر په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې پریکړه وکړه شو چې په هر حال کې به د لواري ټنل منصوبه په وخت پای تر سولی شي او په دې با هیڅ قسمه سمجوته نه کیږي. اداري لیکي چې تیر وختونو کې دا منصوبه اکثر د ځن ښکار شوې ده چې کله با د حکومت لخوا پنګه ودرول شوې او کله با د انجنیرانو او خوارکخو ترمنځ لانجره مینځته شو. اداري اخر کې لیکي چې دا منصوبه د چترال د اولس د پاره د مرګ او ژوند خبره ده، ځکه چې په ژمي کې د ووري ورېدو له امله د تګ را تګ لار بند شي، دغه شان الوتونه هم د ځن ښکار شي او دغه خلک نه یوازې د تګ را تګ بلکه د خوراک څخاک د سیزونو او دوایانو د کمی سره هم مخ شي. نو باید چې دا منصوبه زر تر زرا سرته ورسول شي. مشرق ورسپانې خپل اداري کې د پاکستان افغانستان تجارتي لوزنامې زند اړخ ته پام را ګرځولې دي او لیکي چې د لوزنامې لوجې 2 لکه خلک پر روزګار کې دي شي چې ورسره بعد 2 لکه خاندانونو انغري تو دوی. دغه شان کدا لوزنامه د زند ښکار پاتې شو نو د سرا زمون خزانه ته د ترانسپورت په مت کې 14 ارب روپې زیان هم رسی. شي. اداریه مخکلی کی چې دا خبره ټیک ده چې د دې لوزنامې په شا بعض خلک په کاچاک او سمګلینګ کې بوختي، ولې بیا هم د پاک افغان تجارتي لوزنامې د اهمیت نه انکار ممکن نه دی، ځکه چې د دې سره د دواړو ملکونو د کاروباري رورولې ډېر توقعات دي. باید چې ایف بی آر او مرکزی حکومت دې لوزنامې لا زر تر زره عملي شکل ورکړي، چې دا شان د کاروباري رورولې اندېښنې هم ختم شي او په یو قانوني لار د دواړو ملکونو تجارت هم زیات شي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
گران اوریدونکو، اس هم د مهمو خبرونو د سرټکو وخت را رسیدلې دی. پامیر ساحل ته مایک سپارم چې د خبرونو سرټکی راتوړاندې کړي.
امریکا تور پور کړی دی چې د لیبیا مشر مومر قذافی د ملګرو ملتونو را پریکړلی کا سرغړونه کوي. په جاپان کې تر یوې اونۍ وروسته یو کس له کنډوالو ژوندی راوستل شوی دی. په دې هیواد کې تر اوسه د 2200 کسانو د مرګ پخلی شوی دی. په کوټه کې د هدفي وژنو په ترڅ کې 3 کسان وژل شوي. په مصر کې نن د آئینی بدلونونو لپاره ټول پوښتنه کیږي. د غنا موبایا په نړیوال کچ لوی شوې ده، او د دې لامل دا دی چې په روسیې کې سکال د لګ پیداوار اټکل شوې ده، او ملګرو ملتونو او امریکا په شام کې پر مظاهره چانو پر شوی برید نیوکی کړی دی.
د مهم خبرونو سرټکی مو له پامیر ساحل څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، تاسو په دې خبري ساعت کې خبرونه، رپورټونه، څېړنې اوري. اوس هم د پروګرام وروستۍ برخې ته راځو او پیل د یو موسیقي لې رپورټ کوو. هغه دا چې د ټیریچ د ډېری مودې راهیسې په اسلامي نړۍ کې دا بحث روانو چې آیا موسیقي په اسلام کې روا ده او کنه. خو په دې وروستۍ کې دا بحث په داسې حال کې نور هم تود شوی دی چې په نړۍ کې اسلامي انتها پسندي مخ په زیاتېدو ده. په پاکستان او نورو اسلامي هیوادونو کې داسې سندرغاړي ستا چې اوس یې د موسیقي نړۍ ته خدای پامانی ویلې ده. د مشال ریډیو انګریزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې د پښتو بڼه مجید بابر وړاندې کوي.
په اسلامي نړۍ کې یو شمیر سندرغاړي پرورو خپل هنر ته خدای پامانی زکه وایي چې د اسلام پاکا او ریښتونی بڼه خپل کړی. دغه سي هنري بدلونونو اوس یو بحث ګرم کړی دی چې د موسیقي او اسلام ترمنځ د رښتې پاړه پر خبري کیږي. په تیزی سره دغه خوریدونکې مذهب یعنی اسلام د موسیقي پاړه کوم خوا روان دی. د تاجکستان 13 کلن سندرغاړي مهربان روشان چاچی دا سندرا ویلې دا چې ته زمای ته زمای چکلا روشان نور عقیدت مند مسلمان شو، نو د خپلو سندرو ویلو طریقه یې بدل کړه، سازونه یې تریخوا کړل او اوس یې نعتونه شروع کړي دي.
مو رفتیم موغی جنت محمد نبینا چی قیامت شفینا بدیدنی محمد محمد نبینا چی قیامت شفینا مو مصطفی نک.
د موسیقۍ د پرمختګ لپاره د کارکونکو یوې ادارې فری میوز پروګرام منیجر اولی ریچو وای چی
که موږ په نړیواله کچه وګورو، نو زه دا ویل غواړم چې داسې ډېرې پیاوړي د موسیقارانو ډلې دي چې هغوی دا نظر لري او وایي چې د اسلام او موسیقي ترمنځ هیڅ ستونزه نشته، او ځینې داسې خلک هم شته چې هغوی هغه خلکو ته چې د موسیقي پر ضد دي د انتها پسنده او توندلارو په نوم یادوي، او ځینې خو پکې داسې هم شته چې هغوی غواړي چې موسیقي مکمله بنده پکار ده. خو تر ټولو لویه ستونزه او ناپوهي دا ده چې په قرآن کې په دې لړ کې په خاصه توګه هیڅ نه دی ویل شوی.
biggest misunderstandings is that the Quran should say anything specifically about music. It doesn't.
پنړای کی گنشمیر روشن فکرہ مسلمانان د موسیقی یو شمیر بنی خوخوی لکه هغه موسیقی چې د اسلامی روایت او دایره کې دننوي او ځینی اسلامی کارپوهان خدا هم وای چې د موسیقی او ریدو تعلق نیت سره ده. دا سی کارپوهان هغه موسیقی خوخوی چې انساني جذبات نه راپاروي او دا سی روشن فکرہ اسلامی کارپوهان د هغه جدیدی موسیقی په ضد هم دي چې خزینه سندرغاړي وای او ګډاګانې ورسره کوي. خو اسلام د صوفی موسیقی او ورسره تړلی د بیلابیلو رقصونو یو غنی تاریخ هم لري. مهربان روشان په هغه سندرغاړو کې یو دی چې اسلام کې تر انتها تر حدا دلچسپي نه پسې خپل هنر د لاسه ورکړی دی. روشان وای چې هغه د ډول او سرنا او سازونو سره په ګډه هغه وخت سندرې ویل پرې خو ده چې کله دې حج ته ولاړو.
ما په ودونو او مجلسونو کې سندرې ویل ځکه پرې خوده چې سندرغاړو او هنرمندانو ته هغه عزت نه ورکول کیږي چې کم د دوی حق دی. زبا یو د خدای پامانه کنسرت کوم چې پکې به صرف ناتونه ویم. دار څه ده په مزه مزه کوم او هر څه د خدای په لاس کې.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم د اسلامي انتها پسندۍ او تندروي له کبله د پښتو د غزل بادشاه خیال محمد اوس مجبوره شوی دی چې په خپل کور کې دننه ژوند تیروي. د سوات کلتوري او هنري ادارې مشر عثمان اولسیار وای چې په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې هنرمندانو ته د ډېر حفاظت ضرورت دی. د زیاتوي
خو زمونږ په حکومتي ادارو کې داسې احساس نشته چې هغې د فن او د فنکار د تحفظ لپاره کار وکړي. په دې لږ وختونو کې چې کوم د ترهګرۍ او دغه یو یلغار راغی چې مونږ د دغه سیزونه کریټیسایز کړو یا په دې باندې د غم څرګندونه وکړو، د افسوس اظهار دې کړو. د دې مخکې ورځې کې چې وینامه لیکي یو ډېر ښه آرټسټ چې هغه لاړه هندوستان ته، هغه هلته خپل پرفارمنس وکړو. نو زمونږ دلته کې دغه مذهبي عناصر یا دغه خلک چې هغې د فن تبد ګوري یا د مذهب د خپل ذاتي اغراض مقاصد لپاره استعمالوي او د خپل خواهشات تابع کوي، حالانکه مذهب د فن په دغه انداز کې مخالفت هم نه کوي او فنکار ته هغې سره پوره تحفظ هم ورکوي. خو زمونږ د حکومتي ادارو بې حسیزه ګڼم.
د شناخت دا معامله اوس د هغه لوی مباحثي مرکز جوړ شوی دی چې دا وخت د اسلامي نړۍ نه چاپېره ده.
په اسلامي نړۍ کې موسیقي چې د اسلامي سخت دریزي سره مخامخ ده، په اړه مو د مجید بابر ریپورت واوریدی.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
کوي خواته ځینې سندرغاړي د موسیقي نړۍ ته خدای پامانی وای، خو د شوکیانو لاري هم شای څوک نسی تړلای. لته مودې راځي چې په کلو او باندې کې د ټنګ ټکور پروګرامونه د ترګرې ښکار شوی. نو ځینې هغه کلیوال ځوانان چې د روزګار په سلسله کې په پېښور کې دی راځي او په هاستلونو کې اوسېږي، کله ناکله د خپل ذوق د تسکین په خاطر د ټنګ ټکور پروګرامونه جوړوي. د مشال ریډیو خبريال بازو مدابت هم دغه سی یو پروګرام ته ورغلی او دغه ریپورت را لېږلې دی.
د ټنګ ټکور دا ساز د پیښور په یو مقامی هاستل کې د میشتو هغو ځوانانو له دیرې څخه راوتی دی چې د روزګار په سلسله کې له خپلو کورونو راوتي او په پیښور کې دیره شوي دي. تیره شپه د بیلابیلو کلو سره تعلق لرونکو ځوانانو په کلیوالي بڼه د ټنګ ټکور پروګرام جوړ کړی و او خپل اروایي تنده یې پرې خړوبوله. دا چې دا کلیوالي کلتور څنګه ښارونو ته راوغځېده، د ټنګ ټکور په دې میلس کې سو تنو ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل.
نوم مې اختر حسین پلوک مې 400 سره دی، خو نن دلته پېښور ته راغلی مودا پروګرام دی. بل پېښور غونډه کې خار کې دا پروګرام دی منعقد کیږي، دا زمونږ یو زړه ورثه غونډه کې ده کنه، او دا د سیخار کې کیږي. دا ډېره خبره ده.
زما نوم ګل نواز مومند دی، مومند جنسې سره تعلق ساتم. نن موږ پروګرام لره غونډ شو، دا زمونږ د کلتوري او اهمه یې سره موږ په دې باندې خپل کلتور ژوندۍ ساتو. ار سمرم کوشش چې غیا رو کی چې دانه منګه ختم کو دا منګه سٹاپ کو خدا وا اخر او اول اوی ناکامی به بیا مو بی زګی دا زمنګ رو غواړی او کم شي چړ غواړی او پاغي منی زمیر مطمئنی زما په خیال لاغي او مخ کی سو نشي دیوال جوړی دی
زمانو نور محمد دې زره مومن جنسی سره تعلق ساتم زمنګ په کلو کې به په خوا من 15 کال شل کال مخ کی دا رباب منګي او دا به زمنګ وجرو کی خو چونکی ته اوس حالات خراب شوی دی کم چر دی سازونو دې کار به کو غو سیریږي غو خریو طرف ته تیری دی بس دا پروګرامونه وس نشته نو مرګرو هغه زړی ادونه به را تازه کولو د پاره رباب منګي ولر وستی دی وس ورته ټول مرګری ناس دی
شوقي سندرغاړو ځوانانو په خپل وار سره د خپل اوازونو په ایستلو سره د ټنګ ټکور داش په تر سهاره و غزوله
اسی بس په تو بس ماند جرګي مګوا اس کا لب بخلا کی کم زبان در جما خوشی بیار اپنی کم زبان در جما بس کا اس کا لب بخلا کی کم زبان در جما خوشی بیار اپنی کم زبان
تنگ ټکور چې د پښتني روایتو یو نه هیریدونکې برخه ده او د پښتنو په هر کلی او بانډه کې د چای او چیلم تر څنګ د حجرو زینت ګڼلې شي خو په دې وروستیو کلونو کې دا ثقافتي ورثه د ترهګرۍ ښکار شوي چې په ډیرو لږو کلو کې اوس خلک په حجرو کې د تنگ ټکور پروګرامونه جوړولی شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوری او ادبی رپورٹونه جوړوي ستاسو لپاره.
دا خو د سندرغاړو او د موسیقي د شوکیانو ستونزې خوس د ډرایورانو ستونزې څه دي؟ په کبایلی سیمه مومند ایجنسی کې د پوځي عملیاتو او هلته د ترګرۍ د پیښو لارې چلوونکي هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي. د ډرایورانو په وینا د پوځي عملیاتو له کبله نه یوازې د دوی کاروبار اغېزمن شوی بلکې د دوی ځینو ملګرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د مشال خبریال شانواز ترکزی له ځینو ډرایورانو سره خبرې کړي او پر بنیاد یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
تاریخ خان چې فرش ټرک چلوي هغه وایي چې تقریبا 1500 نه زیات لارې د مومند ایجنسی څخه کاڼي وړي خو په سرکاري گیټونو کوم چې په مختلفو چوکو جوړ دي هغه ته ډیر مشکل پیدا کوي.
مړه بیا ډیر مشکلات دي، بیا چې زیارت ته لاړ شو کله بند شي تش را شو ډیزی روسی زو واپس را شو بیا د کوی غار کولاو دی بیا لاړ شو نو موږ ته ډیر زیات مشکلات دي. موږ په دې پوهېږو چې تاوانونه هم کیږي، کښتونه را باندې شاړت دي او مزدورۍ مو نه کړي. گیټونو کې یو شپه گیٹ کی اوکو جی بل گیٹ ترا رسو بیش پی ما خامیدہ خودا گاڑی بل اشپم بیا مشپم بیا پڑا کراشی نو مطلب ایڈی زیاد مشکلات تے او مزدورای زمانگ نشتا پا ممند جانسائی کی.
تاریخ خان زیاد اکڑا چی دا کانو غرونا پا بارودو نڑاولیشی خدا سات بارود اڑل ہم دیر مشکل شویدی
خوځونا مونږ چریګو سپینکی تنګینا مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. دلته غرد بغیر د خټینو باروتو نه چریګ نه په دم خونه را پریوزی. اجه کله مونږ واشه ورورال تم کمیټه ول بیزت کی دم ول را چولې دم سکړی دم ډیر ټیم را خراب کړي ډیر بیزتی مو کی. مطلب وای دا تاسو چرته وړه سشلې وړه پازابای مو بغیر غرد دینه چریګ نه.
او یو بل ډرایور چې نوم یې نصیر احمد نصیر دی هغه وای چې په سرکاري گیټونو تیرېدل ډیر مشکل دی خو د هغوی اتحادیه هم د هغوی مسلې لا تر دې دمه نه دی حل کړي.
دلته صاحب مونږ د یونین والا کسان شته دی خو هغه هم ګډ وډ دي چې ورته ووایو چې بهیي خرچې زیاتې دي، تیل ګران شول، ډیزل ګران شول، دا کری زیاته که چې کارخانو دغه له راشي د یونین والا له هغې په مخه کې ورته چې ځا مونږ ته هم څه نه پاتې کېږي نو تاسو له به څه درکو.
طارق خان وویل چې هغوی د ډزو سره هم مخ کېږي او یو ډرایور هم دغه شان سمو د وړاندې مړ شوی و.
مطلب د اپریشن دوران کې پنډیلې نه را روانو اکم نامه ور شاجان دی رورو ای پتنګ چوکې کور خود ټول مریدل ته تیر کو گاڑی چلاو هغه مطلب ما سخوتن کې را روانو لیټونه لګی دی او بس یو ګوله ما نه ولګی دا پته معلومات نه لګی چې کم ځای نه ګوله ما نه ولګی امر شو پرون مونږه چې کم ځای نه را روانو سپینکی تنګینه کرین نه نمو سره خوا کې توپ ګولې ولګی دی لګا مطلب واته گاڑی را روانو مونږ ترانه نزدې خواګانې ولګی دی مرګ را مانی تیر کو خو بس غریبی دا مزدوری دا بغیر د مزدورای نه کارم نکیږي خامخا به کو زمون روزگار دی
د تګ را تک لاری سومره سخت دی او ډرایورانو ته سومره ستونزي ورپیخ دی نصیر احمد نصیر وویل
پلونه نشته دی پرشونه دی ټول خوړونه دی روډونه ټول مات ګډ دی نو ټل شته دی پاټک ته شیرا شروع ایسارم کی بس پنهر پراتی
او تاریخان د حکومت څخه د غوښتنه وکړه
مونږ پکې دغه کانې وروړو یو اسیم ستړي مونږ پکې سه باروت یا ماشين یا توپې نه ګرځاو ټیرنم پنځر کړي ډیر زیات زریلا او پازابي کلم پنارش پي نو مهرباني دی وکړي چې زمونږ گاډي نه پازابي
په سرکاري گیټونو کې د مشکلاتو په اړه اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ اپر محمد ایجنسی مقصود حسن مشال ریډیو ته وویل
اتل جنرال فی لکین راځي کنه څنګه دې له دې وروسته چې کیږي چې کلین ضرورت دی نو دا پروپر کلین ضرورت دی دا څنګه څه مشکلات څنګه وسته
په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې د ډرایورانو ستونزې د شنواز ترګزی ریپورټو چې د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ اپر مومند ایجنسی مقصود خان په ځخه ختم شو
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
mashalradio.com
اوسم د افغانستان په اړه یو ریپورت د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په ګډون په منځنۍ آسیا او ایران کې د نوې هجری لمریز کال راتګ منزل کیږي د ورځې ته په دې سیمو کې نوې ورځ یا نوروز ویل کیږي او په دې ترڅ کې خلک میلې کوي او یو بل ته مبارکي وایي په خوست کې د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راته لښ به مخ کې د نوروز د تیارانو په اړه معلومات راکړل
نوروز لپاره تیاریاں روان دي سبا نه بل سبا یعنی د مارچ 20 په افغانستان کې په ځینې اساسه کې د غراز په ایران کې د نوروز ورځ یعنی د نوې جهل سبا نوې کال مریض انجری سم کې کال چې دا د لومړي ورځ نو په دې باندې خلک میلې کوي خوشالۍ کوي او دا خوشالۍ ډېر او ډېرې ډېرې دې په افغانستان کې سره کېږي ان ځینې خلک وایي چې دا یما په چاله وخت په دې هیواد کې روان دي
اوس دا وخت تیاریاں روان دي
نو دلته په خوست کې راځو په نورو ټول ولایتونو کې تیاریاں روان دي د نورو څو ورځې خلک میلې ته ځي او میلې کې دا معمولا تجارتونو کې او یا د غونډې په سرور باندې چې دا وخت اسنی شي یو ګلان هم راته کې دي ډېر اواخې وي او صاف وي نو په دې ورځ باندې خلک میلې جوړوي ځان سره د خوراکي شیانو لري هلته دیګونه باروي او بیا نو دا میلې تر مازیګر پورې روانې وي خو د دې ټول غته میله د ګلسرخ میله چې هغه د مزار شریف کې وي نو په دې میله کې بیا د مزار شریف څنګه روان راځي او تاسو کې ورته ویل او دا د لپاره کړه کمیټې ته د دې نو کېږي 13 ورځ د بلخ والي ته محمد نور رسنۍ ته ویل چې مونږ په دې وخت کې کړه کمیټې ته د دې نیولې دي هم د غراز د ښار د خلاله لپاره دا ښار د پاتیو د اضافت لپاره ډیر کارونه شوي دي
نکي بل مو تر وانسه به خیره پښتنه کوم هغه د تاسو دلته وي د افغانستان کې د ترګری په ځد چې کوم جګړه روانه ده او لاغه ورسته چې کوم بدلونونه راغلي دي یا تر هغه مخه چې طالبان حکومت په دې کې تاسو خپل لته یي چې تو پیر وینې چې دغه ملو کې څه فرق راغلي دي په دې خوشاله نور منځرو کې کنه
نو څه دې چې اوس خدا د دې شته چې خلک لاس ملي وکي وین باندې د طالبان وخت په دې ورځ باندې بندیز وو دا د مجلسانو اختر بالو نو د خلک ملي ته نشول تلای یو خو اوس دا ملي کېدل شي و مې یو غیر موجوده د خلک تقریباً اداري کې کېدای شي په سوال باندې بریدو کیا دا د دې ملي په منځ کې ځانمرګ بریدو نه وشي نو دا د راغلا چې دوی وسه تیاری کوي دا خوشالي کوي نه شي منظرې نو تیاری وسه موجود دی خو بیا هم خلک عادت لري چې ملي وکي
په افغانستان کې د نوروز په اړه د تیاریانو معلومات له خوسته د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال راکول
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
وسم د کاکړی غاړو د یو کتاب پاړ یو ریپورت دی لیکوال صادق جړک په دې ورستیو کې د کاکړی غاړو په نوم یو کتاب چاپ کړی چې څنګه څه لس زره کاکړی غاړي په کې راټول کړي دي د مشال همکار د شاغلی جړک سره خبرې کړي او د هغه د خبرو پر بنسټ یو ریپورت جوړ کړي چې په کاکړیو غاړو پیلېږي دا ریپورت تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
لیکوال صادق جړک وای د کاکړیو غاړو دراغونډولو لپاره ټوله هاغه سیمه چانکړی چې د په خیال هلته د پښتو شاعرۍ دا نادر صنف موندل شو او د نګدی اتو کلونو د زیار نه پسې سناسه لزر کاکړی غاړي په دغه کتاب کې چاپ کړی دی. صادق جړک د چاپ شوی د دې نوې کتاب په اړه مشال ریډیو ته داسې معلومات ورکړل.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې موږ دلته په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ په نامه یو ټولنه لرو. نو ما په خپل لاس د ټولنې غړی یم. ما لکیرو اته نو کال کې په کاکړی غاړو چې کومه ما راټول کړی وي د لږ زره په شاوخوا کې تر همدغه غاړو باندې ما کټو همدغه کتاب مو دا اوس په تیر لس ورځې کې چې له چاپ راووتې چې په دې کتاب کې نه زره کاکړی غاړي راځي شوي دي چې د کتاب د مخونه چې دی هغه شپږ سوه دي او له دې پرته درې دېرش انځوریز غاړې دي چې زه ورسره انځورونه هم ورسره راغلي دي. دغه تقریبا شپږ نیم سوه ته د دې شمېر رسېږي د مخونه یې.
کاکړی غاړي د پښتو شاعرۍ هغه صنف ته چې لکه د ټپو په شان یوازې دوه بندونه لري، خو د ټپو سره توپیر دا چې د دواړو بندونو سیلابونه یو برابر وي او یو ډول ردیف هم لري. دا چې کاکړی غاړي څو قسمونه لري په دې اړه د کتاب لیکوال صادق جړک وای.
کاکړی غاړو په عمومي ډول یو ډول دي، خو د دې د جوړښت له پلوه یو چې دی بیل ډول دی چې موږ کجې غاړي ورته وایو، او په دا نور کې چې څلور ډول دي چې په هغه کې یو آزاد غاړي دي چې لکه هغه وزن لري، شریعت لري، د کجو غاړو په نسبت هغه کافیه او ردیف نه لري، او دا نور درې قسمونه هغه دي چې یو هغه غاړي دي چې یوازې کافیه لري، دویم هغه غاړي دي چې کافیه او ردیف دواړه لري، دریم هغه غاړي دي چې یوازې ردیف لري. یعنی دغه څلور ډولونه د کاکړی غاړو او یو ډول د کجو غاړو په دې کتاب کې معرفي شوی دي. او هغه اصل چې کوم تیروتنې په تاریخ په اوږدو کې د کاکړی غاړو په اکله شوي دي، د هغه هم تنقیدي جایزه ما په دې کتاب کې اخیستی ده.
ښاغلی جړک وایي، لکه څنګه چې دا یو ولسی صنف دی، نو زیات وخت غاړي هم لکه د ټپو په شان د ولسی شاعرانو او په ځانګړي ډول د میرمنو لخوا په شفاهي ډول ویل شوي دي. دی وایي اوس هم خلک کاکړی غاړي جوړوي، خو دا چې دا یوازې یو ولسی صنف دی نو ډیره لاسوهنه پکې نه ده پکار. له ده مې وپوښتل، تاسې په خپله کاکړی غاړي جوړوي؟ ده راته وویل، نه، دا لیونتوب مې نه دی کړی. دا چې د میرمنو ونډه په دې کې څومره ده، نوموړی په ځواب کې وایي،
دا چې دی چې په کاکړی غاړه هغه که رښتیا ووایي چې په دې چې به د ښځو ونډه بېخي زیاته وي، ځکه چې ښځې چې له کومو نه محرومیو سره مخ دي، له کومو ستونزو سره مخ دي په ټولنه کې، نو لازمي خبره ده چې دغه زیاته ونډه چې ده هغه د ښځمنو ده. خو ورسره په څنګ کې د هغو پښتنو هم دغه ده چې هغه له دې ښځمنو سره یا په دې شرایطو کې یا په مینه کې راګیر پاتې وي، نو په هغه کې داسې برېښي چې د نارینه له خوا څخه هم غاړي ویلې شوي دي.
د نوموړي کتاب یو بل ځانګړتیا دا هم ده چې لیکوال ورکی د 150 صفو یو تحقیقاتي مقاله هم د سریزي په شکل کې شامل کړی ده چې د کاکړیو غاړو په اړه پکې مهم معلومات ځای پر ځای شوی دي. لیکوال وایي تر اوسه یې لزر غاړي راټول کړي، خو د کار په همدې ځای پای ته نه رسیږي. د هغه کار روان دی او ډیر زر به 50,000 کاکړی غاړي پښتو شاعرۍ ته ډالۍ کړي.
د نجیب عامر رپورټ مو اوریدئ چې د کاکړی غاړو د یو کتاب پاړو چې لیکوال صادق جړک په وینا د 9,000 کاکړی غاړي راټول کړي او په دې کتاب کې یو ځای کړي. په غلطي سره د 10,000 مجویلې، خو لیکوال وایي چې 9,000 کاکړی غاړي په دې کتاب کې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د پښتو د یو بل وتلی شاعر پاړه ریپورت څو ورځې وړاندې د پښتو د وتلی شاعر او د پښتون قومي تحریک د مخکش خان عبدالغفار خان یا باچا خان زوی غنی خان پنځلسم تلینو د نن د باختر ستوري خبرونه هم د غنی خان ژوند ته ځانګړې سوې چې له دې خبرونه مو د باز محمد عابد یو ریپورت انتخاب کړي چې له ځینو شاعرانو سره خبرې کړي او هغه د غنی خان په اړه نظرونه ورکړي. دا ریپورت اوریدو ته مرا بولم.
د پښتو ژبې ادیب، مجسمه ساز، مصور او فلسفي شاعر غنی خان د شلمې پیړۍ داسې یو ستر شخصیت تیر شوی چې د پښتو ادب تاریخ به یې تر پیړیو هیر نه کړي. لنن نه پوره 15 کاله پخوا په 15 مارچ نوموړي د دې پانی نړۍ سره د تل لپاره مخه وکړه. د هغه په حق له لیکوال او شاعر اقبال شاکر وایي، غنی خان چې څه ویلي دي تر اوسه بل داسې شاعر پیدا نه شو چې د هغه په رنگي ووایي.
د غنی خان په شاعرۍ کې چې کم خوند دی، کم رنگ دی، په هغه کې چې کم تنوع ده، زما په خیال تر اوسه پورې ماته بل شاعر داسې نه دی میلاو شوی چې هم دا ټول هر څه منعکس کړي او پښتون ته وړاندې کړي.
د پېښور پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو مرکز یو تن غړی ډاکټر محمد جاوید خلیل وایي چې غنی خان په شاعرۍ کې د خپل رب سره بې کچې مینه کړې ده.
اول خو د مینې محبت نه واخلو، بیا خپل لوی الله ته چې کوم نږدې شوی دی، ځکه چې وایي چې ستا د ګوتو نښې دي، ګل دی که سنه مشنا، څوک که دی منی کنه زه خو دې منه مشنا. نو که شاعرۍ ته وګورو، پر شلمې صدۍ کې د هغه شاعري یو ښه ځانګړی حیثیت لري.
د پېښور پوهنتون د اردو ادبیاتو د څانګې استاد پروفیسر زهر الله اظهار وایي چې غنی خان د مغربي ادب ټکنیک ته پښتني ښکلا او ځلا وربخلې ده.
غنی بابا خو کومه چې د مغرب شاعري د نو په ډومبي ځل باندې چې هغه دلته په مشرق کې متعارف کړه، هغه خیالات، هغه ټکنیک د پښتنو د روایتو او د هغې معاشري تابع کړل، هغه پښتانه کړل او موږ ته را کړل. او ډېرو خلکو چې هغې د تقلید کوشش وکړه، خو هغه دومره غټ فنکار و چې په صحیح طریقې سره تقلید هم نه کړی شو.
د علامه اقبال اوپن یونیورسټي اسلام آباد کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد عبدالله جان عابد وای،
پښتو ادب سمره دانشوران چې دي، سمره نقادان چې دي، سمره محققین چې کوم دي، هغه په دې باندې یو خلو یو جب دي چې شلمې صدې د ټولنه لوی شخصیت چې کوم دي دا غنی خان دی. په کار وا چې دا غوی د تلین اورز په ډیر درناوي، بلکې زما په خیال چې په سرکاري سطح باندې چې دا غی د کورنۍ حکومت ته په صوبایي سطح باندې د ادب او ثقافت ادارې موجود دي، په دا غی سربراهان دي، پاغه کې غټي غټي تنهاګانې خلکلی هم ندی د پاره غی مامور دي چې غی دا کارونه وکي.
شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې د خیبر پختونخوا د کلتور ادارې ته د غنی خان د مرګ نیټه په نخښه کړې و.
چې کله نه د عوامي نېشنل پارټي حکومت راغلی په پختونخوا کې، نو هغې دېلې او بله څانګه جوړه کړه، ډېر کار یې ومکو، روان دی قیم، او د دې نه وړاندې د هغې یو نماینده زما خواله راغلی و، نو هغه ته ما د حمزه بابا او د غنی خان د دواړو نېټې وښودې چې 13 فروری چې د هغه د حمزه بابا ورځ ده او 15 مارچ چې دی هغه د غنی خان ورځ ده، او په باندې سکول غواړي. هغه په ما سره متفق هم شو، خو تر اوسه پورې هیڅ حرکت نه دی کړی. د غنی خان په نوم باندې په اشنغر کې یو ټولنه ده. په تېرو ورځو کې د هغې لخوا ما ته یو پیغام راغی چې یاره مونږه د غنی خان ادبي ایوارډ ورکو کتابونو لا، نو چې کومو ملګرو د دې وخت نه تر دې وخته څومره کتابونه چاپ کړي دي، د هغې دومره نسخې دې مونږ ته راولېږي. آیا دغه ضروري شی او که دا ضروري سي؟
پاتې دې نه وي چې غنی خان په 1944 میلادي کال د 400 په اوتمنځو کې د خان عبدالغفار خان په کور کې زیږېدلی او د 1906 کال د مارچ په 15 نېټه وفات شو چې د ژوند په اوږدو کې ښه پریمانه شاعري وکړه. پانوس پلوشی د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه پښتو کتابونه خپاره شوي چې په دې وروستیو کې یونیورسټي بوک ایجنسی د غنی د لټون په نامه په یو کتاب کې راټول کړل او بار بار یې چاپ کړل. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
دی ټول خر کی جہان اورتا حیران حیران قتل، دی ټول خر کی جہان اورتا حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلاب اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل سندر سکنو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاؤں بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اور تور کلو بیاد وفتو دبلبل شراب میں اور تور کلو بیاد وفتو دبلبل سندر سکنو شگونا میں جوڑ کیاو محل
اوریدونکو د مشال ریډیو خبری ساعت هم په دې ځای پای ته رسیږي. زه عبدالحی کاکړ درته خدای پامانی وایم. خو خبرونه دوام لري. نجیب عامر او پامیر ساحل سټوډیو ته رسیدلی دی. مایک نجیب عامر ته سپارم چې خبرونه ته دوام ورکړي.